افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې خو په لیدې سات په خبرونه کوو د خبر اعلان د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې څلور نیول شو خبر اعلان د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده د افغان ژورنالستانو مرکز پرون په خوست کې د څلور رسنیو د مشرانو د نیول کېدو خبر ورکړ د دې مرکز د بیان لمخې د غرغشت ټلویزیون مشر سخی سرور میاخیل د ورس غږ راډیو مشر محمدین شاخی علی د اچنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د لګیدل بندیز د سرغړونې په تور نیول شوې دي سی پی جی چې مرکز په نیوی یار کې د طالبانو غوښتنې چې د خبریالانو زورول او ویرول سمدستي بند کړي د افغانستان د ژورنالستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده په خصوص کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي ټاکل شوی چې د پاکستان په خانه صدر اعظم عمران خان نن د قاضیانو په وړاندې یوه محکمه کې راڅرګند شي عمران خان چې د فساد د تورونو په قضیه کې پرون د اسلام آباد په عالي محکمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو نیول کېدو یې په دې هېواد کې قهرجن اعتراضونه راپارولي دي د عمران خان پلویان پرون په بیلابیلو ښارونو کې لارو او سړکونو ته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګرېوان شول په کراچۍ او لاهور کې پولیسو د موترزانو د تیتو پرکولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول موترزانو په راولپنډۍ کې د پاوز قرارګاه کلابند او په اسلام آباد پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل همداراز د پاکستان په لویو ښارونو کې مخابراتي خدمات بندي هم دغه راز د فیسبوک ټویټر او یوټیوب پر ټولنیزو شبکو هم محدودیت لګیدلې ده د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې عمران خان د احتساب د ملي ادارې لخوا وروسته له هغې ونیول شو چې نوموړي د فساد په جلا قضیه کې د ادارې احضاریې له پامه غورځولې وې عمران خان ویلي پر د لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري نوموړي یو ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی د فرانسې پارلمان پرون سهشنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د عجیرو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تر روسي ډله ونوموي دغه پریکړه لیک چې اجرایي نه بلکې سمبولیکه بڼه لري په پارلمان کې په یوه خوله تصویب شو دغه پریکړه لیک طرح د واکمن ګوند غړي بنجامین هیدد وویل د هیله مند چې دغه اقدام د اروپایي ټولنې وویشت غړي وهڅوي چې واګنر رسمن د تر روسي سازمانونو په لیست کې شامل کړي پارلمان ته وویل د واګنر غړي چې هر چیرې کار کوي بې ثباتي او تاوتریخوالی خپروي د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین په جګړه کې د واګنر ډلې له وسلوالو کار اخیستی دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د فرانسې له پارلمان څخه مننه کړې او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي چې همدا لاره خپله کړي د نیویارک کې محکمې پریکړه کړې چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر امریکایي لیکوال الیزابت جان کارول په نویو ملسیزه کې جنسي تیری کړی او بیا یې هغې ته د درواغجنې په ویلو سره نوموړې بدنامه کړې ده په دې قضیه کې د قاضیانو د نهه کسیزې ډلې پرونی حکم د ترامپ لپاره چې د راروان 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړی یو لوی په شاتګ بلل کیږي قضایي پلاوی په یوه خوله د میرمن کارول لپاره د $15 میلیون تاوان غوښتنه کړې ده نهاویا کلنې کارول پر ترامپ د جنسي تیری تور لګولی ویلی دی چې هغه په 2022 کال کې پر ټولنیزو شبکو په خپلو تبصرو کې د دې نوم بد کړی دی ترامپ دا حکم غندلی او شرمونکی بللی دی او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پر روانو جون میاشت کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانه یو نن په خبرونه کې په مسنوي ذهانت خبرې کوو دا چې مسنوي ذهانت څه توای ګټیو توانونه یې څه دي ولی انسانانو دغه ډول ټیکنالوژي رامنځته کړه، د دغه ټیکنالوژي آینده به څه وي. د مصنوعي ذهانت کلمه د هر هغه روبوټ، بیل ډرایور، موټر، د سری پیژندل او هر هغه څه چې د ټیکنالوژي په برخه پورې مربوط وي ورته کول کیږي. یو ډله پوهان په 1950 میلادي کال کې دې ته موظف شي چې داسې یو دستګاه جوړ کړي چې د انسان د مغز په څیر باندې کار وکړي. په دې کې بیا بیلابیلې برخې شاملې وي، لاغي ډلې دا چې په نړۍ کې دا ستونزې چې موجودې دي، د دې ستونزو حل، زده کړې، دندې او له نورو سره د اړیکې نیولو بیلابیلې لارې. په دې برخه کې پرمختګونه بیا تر 2012 کال پورې ډېر وو، خو له دې کال وروسته پرمختګونه په دې برخه کې ډېر شول. په پیل کې د شبکې، دماغي شبکې ته ورته کار کوو او د پمدغې نوم باندې یادېده چې دماغي شبکه ورته ویل کېده او د انسان د مغز په څیر کار کوو، خو وروسته بیا د دې شبکې قدرت له انسان څخه یو څه اندازه په ځانګړي ډول په حساب کې ډېر شو. له دې وروسته ګوګل یو ډول ټیکنالوژي په کار واچوله چې په مرسته یې د اواز له لارې په لساو ژبې ترجمه کړي. د مصنوعي ذهانت تازه پرمختګ د چټ باکس په نوم باندې یو ټیکنالوژي ده چې په دې کې معلومات د خبرو او متن په واسطه وړاندې کیږي. اوس مال دغه مصنوعي ذهانت د انسانانو ډیر کار اسانه کړی دی او په نړۍ کې طرفداران هم لري، خو پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې د ټیکنالوژي او پوهان د جیفري هیتون په نوم په ګوګل کې په ګوګل شرکت کې خپل مقام استعفا ورکړه. دغه 15 کلن بریټنوی پوهان چې د مصنوعي ذهانت او همدارنګه د څو نور اپلیکیشنونو په جوړولو کې اونډر رول درلود ویل چې په خپل ټولو کارونو پخېمانه دي. هغه نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به مصنوعي ذهانت دروغجن عکسونه، ویډیوګانې او متنونه په انټرنیټ کې خپاره کړي. نن به په همدې موضوع تم شو چې انسانانو څنګه مصنوعي ذهانت جوړ ک، اوس مصنوعي ذهانت څنګه له انسانه واک اخلي، آیا نړۍ په ټوله کې د روبوټ کېدو په لور باندې روانه ده، سایبری امنیت او مسؤلیت څومره تر پوښتنې لاندې ده، یا دا چې مصنوعي ذهانت دغه کوم سهولتونه چې رامنځته کړي دي دای له خطرونو ډېر دي یا کم دي. همدارنګه په دې برخه کې په ټوله کې د خلکو خصوصي حریم، شخصي معلومات، بانکي مسایل، ایمیلونه، تماسونه او پیغامونه څومره مسؤل دي او څومره دوی له خطر لري دي. په خبرونه کې سره میلمانه شته، په همدې موضوعاتو بور سره خبرې وکړو، د پښتني برات ځواب کړي. زما میلمانه د دره کمپنی مشر او د سافټویر انجینیر اغا ملک سهار په کابل کې په خوستي پانتون کې د کمپیوټر ساينس په د پانزي استاد فهیم ناصری، د المان په یو تخنیکی پانتون کې د مخابراتو مصنوعي ذکاوت په برخو کې محقق او سات، او همدارنګه آصف حبیبی په بخښنه سره او د مصنوعي ذکاوت ډاکټر سباون شفق دوی سره په خبرونه کې. تاسو ټول ته خیر اغلاست وایم، ټول ستړي مشي. په پایل کې ک حبیبی صاحب لا تاسو واورو، مصنوعي ذهانت موږ څه ته وایو؟
سلامونه تاسو او جنو میلمانو ته. اصلا د مصنوعي هوش چې په وختو کې څوک یې مصنوعي ذهانت یا مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په کلمو کې ژباړي، دا د کمپیوټري سیستمونو یو مجموعه ده چې اطلاعات او معلومات په مختلفو سکتورونو او برخو کې راټولوي. دغه معلومات احصایوي او ریاضیکي ماډلونو په وسیله باندې تحلیل کوي او بیا وروسته په هغه مشخص سکتور یا برخه کې وړاندیزونه او یا هم پیشنهادونه او یا هم وړاندوینې وړاندې کوي، او د همدغو وړاندوینو پیشنهادونو پر اساس باندې یا خپل ماشین تصمیم نیسي یا هم هغه ماشین چې څوک مدیریت کوي هغوی ته پیشنهادونه ورکوي تر څو هغه تصمیم نیسي. لکه څنګه تاسو مخکې اشاره وکړه، دغه پایل مو ډېر ښه تیار کړی و. دقیقا په 1950 کلونو څخه راپدې خوا د مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په برخه کې یو شمېر الګوریتمونه جوړ شول، او هغه د ساینټیسټانو لخوا، خصوصا د آی بی ام شرکت لخوا، هغه د یو کتاب په مجموع په شکل کې چاپ شول. بیا د 1900 څخه تر 2015 او 2016 کلونو پورې دغه الګوریتمونو استفاده ډیره زیاته نه و او یوازې په مغه دی 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 مشنوي هوش په برخه کې کوم ساينټیسټانو کار کاوه او هغه برخه کې په دې الګوریتمونو په پراختیا باندې کار کوي کولونه د 2010 او اکم کلونو څخه راپدې خو تر نن پورې موږ وینو چې زخت زیات په دې برخه کې دی الګوریتمونو څخه په بیلابیلو سکتورونو کې ګټه اخیستل کیږي او په دغه الګوریتمونو ورځ په ورځ پیاوړی کیږي اطلاعاتو ته ډیر لاسرسی لري او هر هغه ماشین یا کوم شرکتونه چې په دې برخه کې فعال دي هغوی په میلیونونه پارامکسونه لرونکي الګوریتمونه لري او هغه ډیټا لري او د هغه ډیټا په برخه کې اوس خپل د شرکتونو ته خدمات وړاندې کوي او یا هم د شرکتونو د خلکو د مونې څخه په استفادې
حبيبي صاحب په خلکو په جبا ډیر ساده یو وایو از موږ رادیو په لرو پروتوسي مو کوي دل کیږي کوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي چې موږ تل وایو ټیکنالوژي کمپیوټر ټلیفون دغه ټول هغه څه دي چې اوس یو څه په لوړه کچه باندې تغیرات رامنځته کړي دي او حتی هغه سیمې چې په ورته امکانات نو چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسي ولري او هغه هم لري خو په ټوله کې د دغه ماشينونو سره بلدتیا او دا چې د څنګه کار کوي خلک ور باندې نه پويږي فقط دوی په کشمیري ډایل کولای شي یا زنګ وهلای شي خو دا چې نور څنګه کار کوي یا دا چې دغه سیستم لکم زیرا پایل شوې دی څنګه پایل شوې دی په دې اړه هیڅوک معلومات نه لري که ساده اوریدونکو ته وایي چې دغه ټلیفون چې دوی کاري او د هر چا په لاس کې ده دغه څنګه کار کوي یا کمپیوټر چې هر څو په کلیکل کوي یا ګټونه پورته کوي دا ماشين څنګه کار کوي
ګورې زین ماشين مې دی اوس موږ لږه کا فاتم ټلیفون یا کمپیوټر هغه له مصنوعي هوش څخه پرته هم کار کوي مصنوعي هوش اصلا دغه وسنوي ټکنالوژي لپاره یو ډیره حل لري او وسیله ده ترڅو دغه وسنوي ماشينونو د تطبیق توان نور هم پیاوړی کړي راغه مشخصه د تاسو ته پوښتنه ده دا د کمپیوټر او د ټلیفون استفاده د ډېر مختلف پوښتنه دي چې څنګه استفاده کوي د ډېر مغلق او پیچیده سیستمونه دي چې تر څو د دواړه وسیلې ته د کار ورکول او توان ورکوي د ټلیفون په برخه کې د مخابراتي شبکې دي د خپل دانت مشخصه او مخصوص وسایل لري په مختلفو برخو کې هغه انستال سی دی او هغه له بل سره وصل دي نو دوی د مختلفو فایبري یا بي سیم شبکو یا ساتلایت شبکو باندې یو بل سره وصل دي او د توان ورکړي چې یو بل سره خبري وکړي او د کمپیوټر په برخه کې چې دی موږ کمپیوټر هم دغه سي د مختلفو وسایلو څخه جوړ ده او دا مختلفو وسایلو یو بل سره تړلي دي کچې دا کمپیوټر نه لورو کمپیوټر نو سره د کمپیوټر شبکو په وسایل په طریقه باندې وسایل سي هغه انټرنیټ کې جوړيږي او دا د مختلف انټرنیټي شبکو ډولونه دي خو د هوش نه د مصنوعي هوش د نه خبرونه تاسو د تاسو دغه موضوع هم ده اصلا د کمپیوټري او موبایل شبکو ته نه نور توار ورکوي چې دوی د عدالت د تطبیق سهلا نور افراخسي او لمرنی او ترټولو اساسي چیز چې د توان ورکوي د معلوماتو او د اطلاعاتو راغونډوند دي مثال په توګه یو چیرته وسیلان د یو مخابراتي شبکې په برخه کې او دغه وسیلان د مخابراتي شبکو د ټولو پیریدونکو څخه معلومات راټولوي چې هغه څرګندغه معلومات شاید دیو چل نور څخه تنظیم سیمی بی دیو ملی یا منطقوی او بین ملی تنظیم کون کی داری څخه او دیگه معلومات و پربنسک بندی دیگه معلومات راغون که دیگه معلومات دیو زین الگوریتمون و پراساس بندی یا زین کدیر پساده زبانی و زین حلار و پراساس بندی اگر تحلیلوی او تحلیل څخه وروستا دغه شبکې د توان ورکوي چې دغه خپل وسیله یا خپل کمپیوټر یا خپل موبایل په خپل تسلیمونه ونیسي دا له هغه وسلو څخه چې اوس په اکثریت هیوادونو کې یا هغه کسان چې د مصنوعي هوش په برخه کې کار کړی دی لسیزې په دې برخه کې تحقیقات کړی دی یو ډول نگرانی لري چې واکه دغه ډیر توان ماشين ته ورکول شاید وکول شي راتلونکي کې ځینې خطرونه چې موږ تاسو ته وروسته په خبرونه کې بحث وکړو متوجي او دغه خطرونه د مخنیوي لپاره اوس کار په کار ده.
بالکل حبيبي صاحب، تاسو ته ویټ راو ګرځم دا پوښتنه به شفق صاحب ته راوړم. شفق صاحب، تاسو د مصنوعي ذهانت په برخه کې ډاکټورا لري، که تاسو ته وایي هغه څه چې ما د حبيبي صاحب له خبرو نه واخیستل، دا چې ټلیفون یو ماشين ده او مصنوعي ذهانت هغه ته دا توانایي ورکوي چې هغه خبري پیغامونه او هغه څه چې موږ د ټلیفون نه کار اخلو یا پاغي په باندې خبرې کوو، دا ټول د مصنوعي ذهانت په برکت باندې کیږي. اوس کدی تر شو موږ خو د ټلیفون د لارې یا هر ماشين چې هغه مصنوعي ذهانت په واسطه باندې کار کوي یو ګټه ورنه پورته کوو، او دغه ماشين لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کوم یادونه وکړه، د ګوګل یو کارکونکي چې هلته کلونه کار کړی و د استعفا ورکړول شي، کېدای شي آینده کې دغه مصنوعي ذهانت دومره قوي شي چې د انسان صلاحیت واخلي. ایا د دې امکان شته هغه څه چې انسان خپل جوړ کړی وي، په خپل لاسونه جوړ کړی وي، به ته د انسان د صلاحیت واخلی او دوی ور باندې واکمن شي؟
سلام احترام تروس پر اوغو خدا ویل دي چې دا بل انسان واک واخلی، مګم لا تاسو ډیر وخت چې موږ وایو دا کولای شي کنه. انسان ډیر مغلق ده، مګم دي دا ماشين نه سي دي دا لګره بدون مغلق نه دي، څه موږ فکر کوو ریاضات دي شه دا ریاضات ډیر ساده دي، اته موږ وایي صحیح ده چې د مصنوعي ذهانت مګم بیا زیات ډیر ساده دي، مګم قوت دې په دې کې ده چې دا ډیر معلومات په وخت په خپل ځان سره ساتلی شي او په باندې تصمیم نیولی شي. نو خبر راغله چې ولې دا تشویش ده، کېدای شي چې دا مشکل پیدا کړي په آینده کې، کېدای شي دا مشکل پیدا نه کړي. یوازینی یوهو دې اوس ډار داده چې تر اوسه پورې ماشین ته دې مثلا یو حکم ورکاو چې یو کار راته وکړه یا یو سوال دې ورته کوه دې هغه جواب درکوه. ګوګل کې هغه شان چې دې جوړ کړی و هم د پامدې مصنوعي ذهانت باندې هغه دا قابلیت درلود چې نسبت یو نفر ته ما ته او تا ته مختلف جواب درکوه، بنیاد په غشي سره چې دی له ما ته ناوړي، یعنی مطابق د تا د عقیده، مطابق د تا د غشیانه باندې باور لري هغه خپل جواب تبدیلوه. دا مانا لري چې دا ماشین کولی شي چې پوینټه کې موږ ته دروغ وایي، صحیح ده؟ او دغه باعث دی غوډې د خطر ده. بیرته تاسو ته د خبرم چې وکړل چې او کمپیوټر او پس تلیفون دا شیان لږ ځله چې په ساده لغت سره وایم چې تاسو وایئ چې لوګیونې کې د موږ اورېدونکي دا ګوري، زه به یو اسانه مثال درکړم او زه فکر کوم دا به لږ ځله ټول ته اسانه کړه چې څنګه په دې پوسي که مثلا تاسو یو کمپیوټر لرئ یا یو تلیفون لرئ، د تلیفون کمپیوټر منځ تفاوت نشته. ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې په درې میاشتو کې یو پروګرام د په نامه د پایتون سره هغه زده کړئ او بالغ نه د یو لس کسو عکسونه واخلئ، صحیح ده؟ صرف په خپل تلیفون باندې عکسونه واخلئ او دغه ماشین چې تاسو دغه تلیفون تاسو سیده دغه پایتون هم سیده کړئ، د په دغه وسیلې سره د عکسونه دغه مصنوعي ذهانت ته روښیئ. کوډ یې دونه سخت نه ده، دغه کار یې دونه سخت نه ده، بالغ نه چې دا زده کړل تاسو د خپل اجازې شاته یوه کمره کېږئ، هر وار چې د یو څوک د تاسو د اجازې شاته راځي تاسو ته د تاسو کمپیوټر یا تلیفون ویلی سي سي دا سړی تاسو پیژنئ که نه پیژنئ، د دې سړي نوم څه ده، دا څوک و او دغه سي دا شی دا زده کولی سي. یعنی یو ګوري سیستم ډېر ساده ده، تاسو دې ته یو شی روښیئ او ورته وایئ دا څه ده، مثلا ورته وایئ چې دغه عکس د احمد ده، دغه د محمود ده، دغه د کلبي ده، بالغ نه هر وار چې دی د کمپیوټر لارې هغه نفر ویني دا تاسو ته ویلی سي والا دغه د احمد راغی، دغه د محمود راغی، دغه د کلبي راغی. دا تنه په دې ساعت کې نه ده،
په ساده بانکي کې هم داسې ده. شفق، دلته یو بل پوښتنه مطرح کیږي، یو څه به موږ باید ماشین ته ورزده کو، لاغې نه وروسته بیا هغه کولای شي چې هغه تکرار کی او بیا هغه تکرار، یعنی یو څه باید مخکې ته ورزده کی ترڅو هغه درپسې تکرار کی او یا حسابو کې جوړ کی. اوس نو ولې بیا دا پوهان تشویش لري چې کېدای شي دغه سیستم نور پراخ شي یا موږ د سینړی ته ورشو چې هلته ټول روبات وي، ولې دا تشویش ده سره دی چې انسان یې ولورزده کوي؟
یو شی ده په دغه ساعه کې، یو شی ده په نامه د رینفورسمنت، یو قسمتی ده دغه کې ماشین خپلا صحیح ده زده کوي چې چی شی په ګټه ده، چې په مثلا کتور توی ماشین ته چې زه غواړم چې دغه دی ما په دمځکو کې دغه مقدار د غنم سا کال لس سل کیلو کړي وکړتي او نیم سل کیلو وکړه، صحیح ده؟ څنګه چې زیات کېدلی سمونه وکړه دای بال باز تجربه نه داز دکی چې چی شی باید او کاتر رقم او ور کاتر رقم دا ځکه باندې باید کار وسی چې هغه تا ته حاصل درته دو وخت باندې دا قابلیت چې ودرلوده یو ډیر یو فکر ستاسو کو کدی داز وکولې چې د مال په اړه نو سبا فکر وکړو چې دا یو شی ځکه چې دا د کله د دنیا په ګټه ده که مثلا د غمل باندې یا دغه شی بند کما یا دغه لارې ونیسم دغه شی بایستې بهتری د دنیا کې بیا د خلکو کې مثلا تور تو ایته اوکې زه یو ملک ما زغوار بیتی دیمونگا دی خال طول دنیا بانده اداره او کو بالا غنه دای دا طریقه پیدا که دای پروگرام نشتکه ولیسی دای انترنت که لاری چاری سنگی ولیسی دای دست شاخه پا ملکو نبانده عملا و که دیگو دی طول برکونه قطع که صحیده؟ طول سیستمون حق که تلیفونی را بر طول قطع که داغ دارو نسته تروس پوره غجایی که مگه نیو داغ دی یاو دارستا مگم سلسل موگا باوری نیی چه دا داشه گوگوسی که بنسی سروس پره موگا پا دی عقیده یو چه دا دیر بنیادی دا او چیشه چه رزکه اغا برس در کهی مگم او امکان استا چه دا چه افشه گوسی
من نشفق سیب تستی ببیر چرا و گرزم از سهار سیب که تستی تراشم د مصنوعي ذهانت په ټول کې دغه ټکنالوژي پرمختګ سره یو اندېښنه چې په خام و او سمشته کې ټکنالوژي پرمختګ وکړي مصنوعي ذهانت ایجاد شي او دغه سهولتونه چې زموږ د دونورو قدرمنو میلمنو یادونه وکړه دا نور هم ډیر شي نو د دې امکان شته چې انسانان وظیفې له لاسه ورکړي ستاسو پان باندې د ټکنالوژي پرمختګ سره انسانان د وظیفې چانسونه له لاسه ورکوي که نور هم وظیفې جوړیږي او په دې سیستمونو کې کار ورته پیدا کیږي
ډېر زه مننه اول تاسو ته سلامونه او درنو مېلمنو او اوریدونکو ته مصنوعي ذکاوت یا ای آی پیشبینی یا په ټوله کې وړاندوینه ډېره سخت سړی وایي لس کاله شل کاله وروسته به مارکیټ څه ډول وي دندې به څه ډول وي اما دغه وروستیو دوه درو کلو کې اوس چې دا اوس مصنوعي ذکاوت څومره نړۍ بدلوي هغه موږ ته یو څه راښیي چې مصنوعي ذکاوت د دندو برخه کې لوی اندېښنه موجوده ده له خلکو به دندې واخلي دا نه یوازې په لسګونه میلیونه دا اوس سل میلیونه څخه زیاتې دندې مصنوعي ذکاوت په مخ وړي مصنوعي ذکاوت یوازې باټ نه دي روباټونه هم دي ورچوال اسسټانټ یا هغه مجازي سافټویرونه دي چې د مشتریانو برخو کې خدمات ورکوي سرویس ساته دې ته ورته نور ډولونه لري نو تاسو په دې لنډ وخت کې چې وګورئ سل میلیونه دندې یا دوی اخیستې دي یا دوی پر مخ وړي ډېرې دا لویې کمپنۍ کې تاسو وګورئ اپل او نور کمپنیز د وروستیو کې لس زره شل زره کارمندان په یو ځای رخصت کړو پنځه زره کارمندان دا هم ټول دا ډېرې دندې یې ای آی ته په لاس ورکړي یعنی بدیل یې درلودو او تولید کچه یې هم ډېره لوړه شوه حتی په دې برخه کې چې ډېرو لویو لیکوالانو هغه پیشبینیان هم کړي دي زما په نظر تر ډېره د پورې پر معلومات او ډیټا باندې ولاړې دي هغه ماستر ډېره برخه دې برخه کې لولم تر راتلونکو درو څلور لسیزو پورې البته یو سناریو دا ده چې کېدی سي یو دوه درې میلیارد کسان یا مصنوعي ذکاوت بې دندو کړي د نورو دندو هغه د دندو مغلقتیا او پیچلتیا به لږ لوړه کړي یعنې خلک د دې په خاطر شکایت ولري مهارتونه به ډېر لوړ وي پخوانۍ دندې عادي دندې ډېرې تکراري کارونه هغه ټول مصنوعي ذکاوت هغه که روباټونه دي هغه که سافټویرونه دي هغه که باټس دي هغه به په غاړه واخلي او په دې برخه کې یو لوی اندېښنه دا ده چې یوه لویه کتله د خلکو البته نه دي خاص هیوادو البته کېدی سي په ډېرو هیوادو کې هماغه خلک به بیخي ارزښت له لاسه ورکړي یعنې هم اقتصادي هم اجتماعي هم هماغه سیاسي ارزښت نو په دې ډول به موږ د نړۍ د نفوس یو برخه لرو چې هغه به که واقعت وایي پیس په درد نه خوري ځکه دوی ته باید هرچېرته اړتیا نه وي او مصنوعي ذکاوت په اړه هغه یو اندېښنه اوس فکر او استدلال به ونه کړي هغه اوس کولای شي خلاقیت خبره هم تر ډېر حد پورې حل دغه ورځ تر بلې خلاقیت هم خوله کوي ډیټا هم ډېر په لوړه کچه پروسس کوي د هوښیارتیا کچه هم ډېر کال پر کال دوه چنده کېږي په داسې حال کې چې د موږ او د اوس انسان او د پنځو زره کاله مخکې انسان ترمنځ هغه څېړنې سوي دي مغز ډېره وده نه ده کړې یعنی له نندرتالونو سره موږ ژوند کول پیتاوي زره کاله مخکې موږ او د اوسني انسان څهغه وخت دلته اوس وخت کې د دې ترمنځ مغز ډېره وده نه ده کړې اما مصنوعي ذکاوت تحلیل او هغه فیصله استدلال او هغه تصمیم نیونه کچ کال پر کار دوه چنده کیږي نو په دې اړه باندې هغه اندېښنې زما په نظر دې برخه کې جدي دي نورو برخو کې به کېدی چې ګټه ډېره ولري، اما د انسان ګوخه کول، د انسان له صحیح خېستل، دا خبرې ما په نظر اته د 2023 کال سي تر اوسه پورې موږ لا څور پنځه میاشتې دې کال نه تیر کړي، ډېر په پراخ کچل دل کیږي. زه ستړي د شرکتونو څارم، ګورم د تولید کچه سیل وړه شوی ده، همده دلیل چې وګوري اي اي د مصنوعي ذکاوت ته، یعنی نور دلایل به وي یا نه وي، خو مصنوعي ذکاوت ډېر لوی دلیل شوی ده. نو په دې برخه کې زما په نظر اندېښنه،
یعنی ساسي هدف دا ده چې هغه کارونه چې ماشين کولای شي، انساني کولای شي، دغه څو چندې ماشين خې کولای شي، پلنډ وخت کې کولای شي، د هغه کارونو په اړه باندې چې مثلا هغه پسمکه کې کیږي، زبې یو څو مثال ویم، لکه د قانونو کیندل دي، یا په ټوله کې تدریس کول دي، همدارنګ کچرت را شو د ژورنالیزم برخه ته. مې یو خبر لوستي و چې یو 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 روبات نطق هم کوي، هغه پریزنټری هم کوي، په دې برخه کې دا څومره تاثیر غورځولی
شي؟ مثال درکړم، ډېر مننه. مثلا د لویو کمپنیز موټر جوړول دی، په یعنی په څو ورځو کې به یو موټر جوړول، اما په دغه ورستیو کې تیره اونۍ کې سیمه چین کې راپور وکتل، د موټر جوړولو کمپنی په درې ساعته کې یو موټر له صفر تر اخیره پورې جوړوي او مشتری ته سپاري. د خدماتو د مشتریانو د خدماتو برخو کې خلک معمولا اته ساعته کار کوي، یعنی کوم کسان چې دې برخه کار کوي، اما روباټونه سلروي ساعته کار کوي. کته د ای بی کمپنی د دغه سافټویر ګوري د روباټ د ډاکټر پسپټ کار کوي، نو هغه وګوري چې نظر ډاکټران ته ډیر ښه، یعنی تشخیص تداوی کولای شي. دا اوسنۍ چټ جی پی ټی موږ وګورو، چټ جی پی ټی 4 دا، یعنی نظر انسانانو ته تقریبا اته تر انسان ښه ځواب درکوي. دی برخه کې ستاسي دغه نور سافټ برخه کې دي اوس کار تر اخلي، یعنی تر انسانانو معمولا تولید کچا هغه فیصله تصمیم نیونه اته په دقت کار کول اته په ډیر برخه کې ډیر لوړ ده. نو همدغه مثال نشم ما درته وښودل، لکه موټر جوړول، لکه د خدمات مشتریانو برخه کې دي خدمات ورکوي، نو انسانان ته څو چند لوړ دي. نو طبيعي خبره ده، سرمایه گذارانو، بزنسمنانو او د نور خلکو لپاره روبات اول خبره ده، ځکه چې نه معاش غواړي، نه مریض کیږي، نه دروغ وایي، او نه په ډیره برخه کې ته په هر سختو شرایطو کار کوي، لکه کان کیندنه کې، لکه فرض کا اته په دې نږدو کلو کې به موږ وینې په نور سیارو ته هم دغه روباتونه دي انسان پر ځای باندې ولې
سهار صاحب تاسو بیرته راو ګرځم چې ناصری صاحب ډیر پته ما پات شو. ناصری صاحب ته ور شو مننه. سهار صاحب، ناصری صاحب تاسو ته برا شو، ما تاسو د زموږ د ملمنو خبري واورې دي. په افغانستان کې راته وای تاسو په پانتون کې درس ورکوي، هلته کوم محصلین چې کمپیوټر ساينس وایي یا په دغه برخه کې زده کړې کوي یا غواړي چې ټکنالوژي سره ځان بلد کړي، په ټوله کې دغه محصلین څومره له ټکنالوژۍ سره بلد دي، څومره پوهیږي چې نړۍ کې دغه څه تغیرات را روان دي، او دوی دلچسپي لري چې په دې برخه کې مخ ته لاړ شي، امکانات ورته شته که نشته؟
ارتفیشل انټیلیجن یا مصنوعي ذکاوت چې اوس نړۍ کې ډېر پرمختللی ده، پرمختګ کړی، ډېر یو مهمه ټاپک دی. افغانستان کې هم د موږ دلته د تحصیلي یا تعلیمي اکاډمیک یو برخه وګورو، ډېر محصلین په دې باندې تحقیق کوي، سرچ کوي چې د آیا ارتفیشل انټیلیجن یا مصنوعي ذکاوت کولی شي د انسانانو ځای ونیسي. موږ که دې ته زیرو ته وګورو، ښه په زیرو وګورو، انسانان هم د خپل د تاریخچه یا د هم د خپل تجربه په اساس تصمیم نیسي یا ډیسیژن میکینګ کوي، تر څو چې انسانان مخکې له مخکې یو کار نه وي لیدلی، یو مخکې له مخکې یو تجربه نه وي کړی، تصمیم نیسي نیولی. خو ای آی یا ارتفیشل انټلیجن هم همداسې ده، یو تاریخچه په اساس یو فعالیت، یو کار سرته رسي. مخکې میلمنو خبرې په دې کې وکړه چې او یو ورځ کولی شي چې د ای آی د موږ شي د انسانانو ځای ونیسي او د انسانانو کار سرته ورسي. د څنګه رسي؟ چې مخکې له مخکې انسان دا ورځ تر بله تجربه اخلي، د انوایرمنت یا د محیط نه معلومات را اخلي، سبا بله ورځ خپل کار په هماغه اساس سرته رسي. اوس وخت کې چې کوم اپلیکیشن یا کوم ټکنالوژي چې نوی جوړ شوي دي، یا چټ جی پی ټی کې، د ډېره اسانتیاوې برابر کړي، خصوصا د ټکنالوژي محصلینو ته یا ټکنالوژي هغه کسانو ته چې په برخه کې غواړي کار وکړي. مخکې مثلا یو اپلیکیشن جوړېده، یو سافټویر جوړېده، ډېر وخت نیول، یو سافټویر ډیولپر یا هغه کس چې یو سافټویر جوړ کړي ډېر وخت نه پکځای کېده. اوس د دې AI په واسطه یا د هغه مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېر په اسانۍ توګه دوی کولی شي چې ښه سافټویر ډیولپ کړي او ډیزاین کړي او په ښه توګه او په ښه انټرفیس سره. او دلته افغانستان کې متاسفانه د AI په برخه کې ډېر ښه سرمایه‌ګذاري نه دي. موږ تاسې د AI په برخه کې ښه کمپنیان نه لرو په دې کې سرمایه‌ګذاري وکړي. دولت دې باندې تر اوسه سرمایه‌ګذاري نه دی کړی. یعنی افغانستان د مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېره شاته پاتې ده.
خپل د نصري صاحب خپل د محصولینو په اړه راته وایي که اوس په افغانستان کې وګورو یوازې دا نه چې موږ د ټکنالوژي په برخه کې کمی لرو، هلته په تعلیم باندې بندیز ده. خو خپل که دا راته وایي چې هغلته خپل د محصولین ځوانان دوی څومره دلچسپي لري چې هڅه وکړي کمپیوټر سره یا په ټوله کې دغه ټکنالوژي چې په چټکه پرمختګ کوي دې سره لږ ځان بلد کړي؟
ګوري چې خپله ټکنالوژي دا د دې لپاره جوړ شوی چې د انسان د ورځمره فعالیتونو اسانتیا رامنځته کړي. د اوسنۍ کمپیوټر ساینس په دې وخت کې افغانستان کې ډېر ښه پرمختګ کړی. نو ځوانان ډېر ورته علاقه مند دي چې د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه سرته ورسي، د خپل هیواد یا د خپل جامعې د نور سره نړۍ سره برابر کړي. د ځوانان علاقه مندي لري خصوصا د سافټویر تولید کې، د سایبر سکیورټي برخه کې، د کمپیوټر نتورک په برخه کې، د نور په برخه کې، خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې ډېر پرمختګونه فعالیتونه سرته ورسي چې ځان برابر کړي، د خپل ګران افغانستان لپاره خدمت وکړي او د خپل افغانستان د نور ملکونو سره خلاص. دا هغه وخت موږ تاسو د نورو ملکونو سره سیال کېدلې سو دي ټکنالوژي په برخه کې موږ تاسو مستقل اوسېږو. اوس موږ تاسو پوهیږو چې یو شتون پرې ده د ټول نړۍ د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه کوي. د ټول نړۍ د یو ورکه د حکده غونې تبدیل شوی چې اوس موږ تاسو وګورو هر هیواد د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه لري. خو هغه وخت موږ تاسو یو هیواد مستقل ویل سو چې د ټکنالوژي له هغه مستقل وي. نو دا هغه وخت کېدلې سي چې د دې هیواد ځوانان د دې هیواد تحصیلی برخه د دې یو هواد د تعلیمي برخه په ټکنالوژي باندې فعالیتونه سرته ورسي. خوشبختانه افغانستان کې کمپیوټر ساينس پنځه دوه اجازه سوې او محصولین ډېر ښه علاقه مندي په دې کې لري. کمپیوټر ساينس کې خخه اوس لاسته راوړنه موږ لرو او محصولین ډېر په علاقه مندي او په شوق ټکنالوژي وایي. دا ان شاء الله د دې د یو ښه راتلونکي د افغانستان د روښانه راتلونکي موږ تاسو په هیله د ټکنالوژي په برخه کې او د ټکنالوژي کې دي
مننه نصری صاحب کوروان تاسو بیرته راوګرزو. حبیبی صاحب تاسو ته براشم کده افغانستان موضوع راوخلو ممخ کې اشاره وکړه چې حالت په تعلیم باندې بندیز ده. پوس وخت کې ټکنالوژي یوازې دانه چې موږ یې کاروو او سهولتونه ایجاد کړي دي په ټولو برخو کې ځینې تغییرات راوستي دي، یکه په ټولو کې وي ډېر تغییرات لیک نه دي. سیاستونه ورسره د هیوادونو تغییر کړی دی، بل نور هیوادونو ته د اجنټانو لیګل یا د جاسوسانو لیګل دی تغییر کړی دی. اوس هغه طریقه چې یو هیواد یې کاروي هغې ورسره کاملا توپیر کړی، حتی د ژوند د خلکو په داسې شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې سهار صاحب وویلې چې ځینې خلک په ځینې جغرافیاو کې کېدای شي بیا د نړۍ لپاره ګټور نه وي. که افغانستان ته وګورو که چیرته دغه خلک د ټکنالوژۍ نه خبر نشي او دغه امکانات ورته برابر نشي، دوی د ټکنالوژۍ سره ځان عیار نه کړي او خبر نشي چې په نړۍ کې ټکنالوژي خلک څنګه کاروي، د افغانستان آینده څنګه وړاندوینه کوي، څنګه پیشبینی کوي؟
زما په نظر که چیرې موږ له ټکنالوژۍ نه پات شو نو په حقیقت دا ده چې د ژوند په ډېرو برخو کې به زموږ سهولتونه د نورې نړۍ په پرتله باندې زیات نه وي او همدغسې ژوند به ولرو لکه څنګه چې اوس د افغانانو ژوند د اروپایانو یا هم د کاناډایانو د امریکایانو د ژوند سره ده. پرتلنه د کیفیت به دغسې ده، داسې یو څه وي بدبختانه. اما زه هیله مند یم چې په اوس وخت کې تعلیم ته ډېر زیاته توجه وشي. دا یې دغه تر ټولو اساسي او بنسټیز پایل ده. ښځې او نران دواړو ته د په هر برخه کې کغه د ټکنالوژي برخه وي که غیر ټکنالوژي برخه وي دا اجازه ورکړي چې د تبیث څخه پرته تعلیم ته لاسرسی ولري. کله چې په ټولنه کې دغه ټولنې واکمنان بدبختانه دغه اجازه نه ورکوي چې 50% قشر تعلیم ته لاسرسی ولري، تاسو څنګه دغه ټولنې له واکمنانو څخه دغه هیله ولري چې ولس او ټولنه به د نورو هیوادونو
حبیبی صاحب که دغه د ټکنالوژي برخې راوخلو، آیا د سهار صاحب خبره به بیا رښتیا وي چې دوی په یو جغرافیه کې پراته وي چې د نړۍ لپاره بیا هیڅ ګټور نه وي؟
د کامل سره موافق یم. اوس موږ تاسو دغه اوسنی ټولنه کې یوازې افغانان خپل وطن لپاره ګټور دي، نور که چې موږ د یو افغان فرزند د اوسنی نسلونو څخه ډېر زیات شاهدان یم چې افغانستان کې تحصیل نه کړي، بهر ته راغلي وي، متاسفانه دلته یوازې یا چیرته په ډېر ابتدایي وظیفو کې کار کوي. ان تاسو ډېر کم افغانان د اروپا او د امریکا په سکتورونو کې په پرمختللو کمپنیو یا سکتورونو کې وګوري چې هلته په کارونه باندې بوخت وي. دلیل یې دا ده چې زمونږ مهارتونه هغومره پیاوړي نه دي او هغومره مدرن او عصرین دی چې د عصري او مدرن ټولنو دی ضرورتونو ته په کار راسي. نو هغه مهارتونه مو ابتدایي دي، ځکه ابتدایي وظیفې دلته افغانان ترسره کوي بدبختانه. خو که چیرې داسې فرض کړو دغه زموږ ټولنه تغییر عمومي، ښځو نران ته په مساویانه توګه باندې تعلیم اجازه ورکړل سي او خپل ځان د اوسنۍ ټکنالوژۍ یا بیا د راتلونکو لسیزو ټکنالوژیو سره برابر کو، زه هیله مند یم چې دا یو توپیر چې افغانان به نه یوازې خپل ځان ته بلکې د سیمې منطقې په کچه او د نړۍ په کچه په ډېرو خوږو برخو کې مفید واقع.
مننه حبیبي صاحب. شفق صاحب، تاسو ته راځم. یو برخه چې په مصنوعي ذهانت کې مهمه ده یا په ټوله کې د ټکنالوژۍ پرمختګ سره همیشه مطرح کیږي، یو د خلکو خصوصي حریم ده چې کله ناکله دا بیا جنجالي شوی دی په نړیواله سطحه باندې چې د خلکو ایمیلونه چک شوي دي، د خلکو پیغامونه چک کیږي او زیاتره کسان لکه د افغانستان غوندې یو هیواد کې بیا دغه ټکنالوژۍ نه یا د ټلیفون نه په استفادې خلک بلیک میل کوي او ځینې شیان په ټلیفونونو کې ساتي او بیا هغه د دوی په ضد باندې کاروي. همدارنګه که بانکي مسایلو ته وګورو، په ټوله کې دغه د خصوصي حریم امنیت څومره مهم ده په ټکنالوژۍ کې او سره په څنګ کې څه ډول خلک کولای شي چې د بلیک میل کېدو نه ځان وساتي؟
تشکر. دی زیاتر برشان چه مثلا بیستات فرزی بازی چا معلومات پتیگی یا ایمیل نی پتیگی یا اکسی نی پتیگی یا فلمی چو کاخلی، دا زیاتر وقت دی باید خپل اول دا دی مصنوعي ځانات سره دونه تعلق نه لري، دوی باید خپل ساتنه وکړه. مثلا خپل ټلیفون سم صحیح وتړه، واضمه پرېږده چې څوک ورسره شیان انتخاب کړه، خپل پاسورډ دې سم وساته. په دې صورت سره کېږي د وخت باندې چې مصنوعي ځانات پرځو بعضې شیان شته، بعضې جوینې کې څه چې هغه په سطح د بانکونو کې په دې کې کېږي چې خلکو بعضې شیان جوړ کړي دي چې هغه مثلا د سی ایمیل نشته کوي، مثلا یو همدغه یو پروګرامونه ته وایم د مصنوعي ځانات د سی ایمیل راته نشته کا چې هغه قابل قبول وي، چې یو کمپنۍ ته ولګم یو بانک ته ولګم، اول ته سړی کار کا چې دی ایمیل ته بیرته جواب راکا او په دغه طریقه سره یو لار خلاصي دی بانک ته، چې دی بانک ټول کریډیټ کارتونه مثلا کارتونه پټ کا. صحیح ده. د افغانستان په سطح کې زه فکر نه کوم چې موږ هلته د عامه خلک ډېر په دې باندې تاثیر بنده شي بغیر له دې نه چې کارت یې په غېږ کې پرسو یا هغه بانکونه کور کوي، مګر په هغه سطح کې ولې دین استفاده کېدای شي. د هغه صورت کې فعلا اته د موږ هغه د خبره د موږ کمپنیانو کې هم د سي د فراډ لپاره هم د فراډ چې کارت پټیږي په دې کې هم د مصنوعي ذهانت په چې سره هم د سي پروګرامونه جوړ کړي دي چې هغه په ظرف کې 500 میلی ثانیو کې وخت باندې چې یو معامله د کارتي راځي دای تشخیصولی شي چې دا کارت پټ شوی ده، کوم څه غلط استفاده وشو که یا دا خپل سړی داسې استفاده وشو که، او دای کولی شي اوریت سي تشخیص کوي او که دا یو نفر ناست وي په سلهاو یا زرهاو دا ترانزکشن چې راځي چې دا وکړي هغه نشي کولی، مګر دای کولی شي. پرایوسی نو یو شی ده چې هغه باید خلک خپل خیال وساتي. دا ټکنالوژي و کولی شي چې ایمیلونه څخه غلط ایمیلونه راځي هغه جدا کا ماګم د سيتي مثلا د یو چای او چای پټیږي هغه نو باید د خپل خپل ورته پام وساتي.
مننه مننه شفق صاحب. اسار صاحب تاسو ته راځم کته سره ته په دغه برخه کې ووایي چې اوس موږ یو ځان د زاب شفق صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچول چې خصوصي حریم ته یو څه باید خپل انسان متوجي اوسي چې ځان وساتي د تصویرونو نه یا د چې خپل ټلیفون یا کمپیوټر په سمته باندې وساتي. په ټوله کې د هکرانو موضوع ته ورشو دوی څنګه غلا کوي؟
یو شی زه وایم هغه د په انټرنیټ کې په ټکنالوژي کې نه موږ مکمل سکیورټي لرو امنیت او نه مکمل حریم شخصي حریم لرو. دا دواړه نسبی دي. د ټکنالوژي پر پرمختګ سره دا دواړه لا یعنی تهدید لاندې دي. یعنی ورځ تر بلې هم شخصي حریم لمنځه ځي هم امنیت لمنځه ځي. دا دواړه غسري متاسفانه تاریخ واقعیتونه دي. دا اوس یو ګورو ډیره وخت سافټویرونه الګوریتمونه موږ تر موږ پیژني. مثلا زه به ساده مثال درکم فیسبوک. که تاسو اول ځل داسې یو دلته مثلا 15 لایک وکړي په فیسبوک یا ریاکشن نه وکړي فیسبوک تا تر ملګرو کې پیژني. که 100 لایک یا ریاکشن وکړي تا تر خپل مور پلار کې پیژني. که 300 لایک کمنټ او ریاکشن په فیسبوک تاسو وکړي یعنی شاوخوا تاسو تر خپل ځوان تر ملګری هغه که خاوني مېرمن تر دې مخه پیژني خو یې ساز خواز تاسو تاسو هر څه په فیسبوک تر تاسو کې پوي تاسو غواړي نو تاسو بيخي مشخصا تاسو د ذوق خو یې شخصیت کریکټر مطابق محتوا درته وړاندې کوي. همدا دلیل ده چې د هر چا نیوز پټ یا غدي خبرونو برخه یا ډېری وخت اعلاناتو برخه لبل هر کس څخه په نړۍ کې بیلوي ځکه د الګوریتمونو په واسطه هغه تشخیصوي ستو څه غواړي. نو په دې ورځ په تیرېدو سره همدغه الګوریتمونه څومره کوي کېږي څومره چې موږ پیژني څومره چې د موږ په اړه شناخت ډېریږي همره زموږ پرایویسي او خوندیتوب دواړه تهدید لاندې. نو اوس وخت کې که یو شی زه وایم که څوک خپل محرمه ډیټا لري یا ډېر شخصي وي په هیڅ صورت د انټرنیټ ته نه راوړي کې راوړي نوول په دې پوسه دا تر خطر لاندې ده. ولو کدی هر چیرته خوندي ساتي هر څومره محرمه لیږي محرمه را ترلاسه کوي خو بیا هم په دې پوسه سي درېمګړي ورته لاس لري هر چیرته. مهمه نه ده کار سافټویر هر کمپنی ته هر څومره ګارانټي درکې سي نه خوندي ده نه ده خوندي ده یو تر خوانکته. نو په دې اړه باندې پیشبیني نه کیږي رو هکران هم تاسو درمانميږي سي خپل ډولونه لري
او بخي سهار صاحب دا چې پیشبیني نه کیږي حتمی یو څوک پکې ویني بیا د ټکنالوژي ګټه بدل ته څوي چې دومره سهولت رامنځته کړي دي ځکه اړتیاوي کله اړتیاوي چې موږ هغه ډېر مهم ډاکومنټس یو ځای نه بل ځای ته ولېږو هغه کچرته یو انسان په لاس وړي ډېر وخت نیسي خو د ټکنالوژي نه په استفادې یعنی کدا سهولت موږ وکړو او هلته پکې نسبی ډول باندې موږ امنیت ولرو ګټه به بیا څوي
ګټه خو یم داده سي وخت خبره ده همدا خبره ده سي کار زر کې یم دا خبره ده سي مو کولای شو کار زر تر سره کوم موثریت ته تولید ده یو علم نوري خبره دي. اما خوندیتوب دا شی ده سي تر خو متاسفانه اوس ډیر کم ده شخصي حریم ډیر کم ده خو مو خلک نه پیژندلو یعنی په کپینزوش په تکل مخ کې دولتونو دروخیم غیبه ډیر کم خلک پیژندل سي مثلا اته ډیر خو دي جاسوسان وو نه به پیژندل زادي بل چا ته کار کوي. اما نن یو الگوریتم یو سافټویر یو سیستم بل دي سي ته پوسي ستا تر خپل ځان خ پیژني ستا ذوق علاقه او وړاندونه دغه د کیګه درته کوي چې کله کله تخپله یعنی نه پويږي. نو په دې ډول باندې مو ډېرې وخت ته د رفلنګي ټکنالوژي به یعنی انسانان حقوي حقول نه معنا چې کله تا تر ځان خو پیژني ستا وړاندوینه درته کولای شي ستا ذوق او فکر او هر څه ته پیژني کولای شي نور د حق ده. او اوسنی الګوریتمونه او سافټویرونه پر مختللي سوشل میډیاز عیني دا کار کوي اندي انسانان حق کړی دي. نو په همدې دلیل د سي خلک لمدغه سافټویرونه لدی څخه ځان نس لري کولای دا اوس بدیل ته یو چا د ډیر سخت کینات ورکړي څنګه د فیسبوک پری دی انستګرام دی پری دی سیدس بدیل یې سٹاف خو بدیل یې هم دا کار کوي یعنی کته چینی سافټویرونه ته ورته هم امدا الگوریتمونه کاروي. امدا اوس که فرض کړه زه مثلا لابي ابي سیب سره کینم ابي سیب له مثلا د شفق سیب سره کینی نو دی د الگوریتمونو په واسطه دغه د کمپنی پیږي زه له شفق سیب سره ملګرتیا کولای سم ځکه چې زه لابي سیب سره مثلا موقعیت مې یو ده. نو دا مې ساده مثال درکړه د فیسبوک مثال چې مې د الگوریتم در خلکو نو خوندیتوب مو ورته اړیو په دوسنی ټکنالوژي کې په دوس وخت کې صنعت بل اخر هر څه ټکنالوژي پر لاس کې ده یعنی کته چې وګورئ نن که څوک په ټکنالوژي نه پويږي که پر موبایل نه پويږي که پر مثلا ل چټ جی پی ټی نه استفاده نه کولای نو تر هغه کسي استفاده کې موثریت سل چند خو به نه 50 چند خو کم ده نو هغه کمپنی ساتي وګورئ مثلا چینی کمپنی په درې ساته کې یو موټر ل صفر تر مشتری تسلیموي او هغه کمپنی چې مثلا شل دیر کاله مخکې یو موټر د پیو هفتنه په درې هفته کې به دینه سو جوړول هغه ل یو علم ستونزو سره نو دا رقابت نه سر کولای نو مو دي تولید لپاره د موثریت لپاره د وخت په مول لپاره د بهتر زده کړو لپاره د بهتر عاید لپاره مو مجبور یم مثال ورته دا اوس امریکایان او ستن دی ورته فکر وکا سلویخ ډالر عاید لري فل ټکنالوژي نه معمولا استفاده کوي افغانان په کلیو او سیمو کې ځوان کې دی ورزنه عاید نیم ډالر ده نو ته فکر وکا چې اوس په 2023 کې د عاید کچا اتیا برابر سره تفاوت لري نو تاسو 2023 سلویختم کلو ته فکر وکي تر ته څه خبره وي تر ته دغه دی عاید ګټه به یو بل څومره تفاوت
لري مننه سحر صاحب کور ودان نصری صاحب تاسو ته رازم کدا سي رته پدې برخه باندې رڼا واچو چې مخو په زینو برخه باندې خبري وکړي چې هکرانو موضوع وا شخصي میلونه یا عکسونه او تصویرونه شو کوس په افغانستان کې پاتې شو په افغانستان کې کوم ځوانان چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسي لري یا کوم سیستمونه چې په دروستیو کې د سقوط نه وړاندې په افغانستان کې کارول کېده وس دغه سیستمونه که څه ویل کیږي چې ځینی هغه کسان چې متخصصین وو د دې سیستمونو یا د ټکنالوژي چې افغانستان ځینو ادارو ته راوړی و دوی له افغانستانه وتلې دي تاسو څه فکر کوي وس مهال افغانستان کې دغه ټکنالوژي په دولتي ادارو کې غیر دولتي ادارو کې څومره کارول کیږي او د کارولو داسې متخصص کسان شته کنه
مننه افغانستان کې مخکې جمهوریت وخت کې متخصصین ډېر وو خې ټکنالوژي په افغانستان کې هر اداره هر سیستمونه وو سافټویرونه وو خلک دیګه ټکنالوژي په استفاده سره خپل اداري کارونه مخ ته وړل اوس هم شته دي خو دغه په معنی نه دومره ډېر نشته دي متخصصین اکثره وتل د خپل هواد نه اوس کوم ګټه چې وګورو د اوس ادارې اوس سیستمونه سیستمونه استا د په خوا اکثره سیستمونه پاتې دي خو اوس د استفاده هغه کوم متخصص اشخاص چې ډېر کم دي باید هغه متخصص اشخاص باید موجود وي چې دغه سیستمونه مقاتل شي هغه استفاده ور وګرځي او خلک د دین استفاده وکړي مثلا هغه مقاتل شي کارو شو مثلا د کوم د پاسپورت سیستم دی د پاسپورت سیستم دی اکثره خلک چې د دین استفاده کوي ک په یو وخت کې ډېر خلک استفاده کوي د سیستم ورو ورو سلوکیږي د خې داون کیږي چې نشي استفاده کولای ان سیستمونه دومره دي چې ویني کدي مثلا همداسې موږ تاسو د تشکیله سیستم وګورو په دې باندې مخکې هر ورځ د سافټویرونه د سیستمونه مینټیننس کوي د مثلا نظارت کوي چې باید دغه سیستمونه د خلکو یا د مشتریانو دوی ته په خوجه سرویسونه ورکړي خو متاسفانه اوس که موږ تاسو دغه عمده سیستمونه چې اکثر د خلک د ډیر یوز کوي د تشکیله سیستم دی یا کدي پاسپورت سیستم دی د لیک زې سوي دي مثلا امریکا موږ تاسو راځو د مختلفو اوندو دفترونو وزارتونو کدي د موږ تاسو ویب سایټونو د سیستمونو وګورو اصلا د شپږ میاشتې یو میاشتې د تر اوسه به سوي نه دي دا یو غټ مشکل دی د ټکنالوژي په برخه کې چې موږ تاسو متاسفانه دومره شاته پاتې یو د فکر د چې موږ تاسو متخصصین ته وخت ورکو متخصصین بیرته راوغواړو او کوم موجوده خلک چې په افغانستان کې پاتې دي د تر اوسه ورکو چې تر څو د ټکنالوژي د پلاس په کار واچي چې خلک د دې استفاده وکړي یعنی دې ته باید موږ تاسو ولګور چې متخصصین لاړو د هواد نه بهر اوس نور څه نشته چې دا سیستمونه پلاره واچي د ټکنالوژي کوم غوښته د کوم سیستم د دې متخصص کوم اداري دفتر د کوم موږ تاسو کوم کاری ده باید د دې ټکنالوژي په واسطه د موږ تاسو د سرعت زیات کوو او ټکنالوژي په استفاده زیات کوو
نصری صاحب هغه چې په افغانستان کې شته هغه ته چانس ورکول کیږي
افغانستان کې چې اوس ستا چانس ورکول کیږي خو په دې کې ډېر وایو شرایط د شي مساعد دومره ډېر نه دي ولی نه دي د ساحه ستاسوونه ستا اوس هم که ټکنالوژي څخه موږ تاسو کوم متخصصین چې پاتې دي ساحه ستاسوونه ستا چې دومره ډیر پکنيست نو موږ تاسو نشو ویلای چې دا متخصصین اوسنه ډیر پکې کار کوي. که اوس موږ تاسو ځوانان وګورو، د ځوانان اکثرا د افغانستان د ځوان قشر ډیر د ټکنالوژي څخه استفاده کوي. دوی موبایلونه لري، کمپیوټرونه لري، خپل شخصي ورځي کاروبار په دې کې استفاده کوي. خو کوم سیستمونه چې دوی یوز کوي استفاده کوي؟ دوی ټول مثلا فیسبوک، د سوشل میډیا چې دا یو د نور د ټول په هواد بخار کړه. کوم چې داخلي ده په دې کې مشکلات شته، خدای وکړي چې د اوسنۍ حکومت په دې باندې توجه وکړي، د دې متخصص هواد د ټکنالوژي په برخه کې پرمختللی وکړي او متخصصین ته فرصتونه ورکړي چې د متخصص هواد په کې خروج وکړي او شاته پاتې نشي.
مننه ناصری صاحب کور ودا. حبيبي صاحب تاسو ته راځم د روسي پښتنې په توګه له تاسو ټول بداو پښتم چې اوس که موږ تاسو نړۍ ته وګورو، په ځنګړي ډول هغه هیوادونه چې پرمختللي دي او له دغې مصنوعي ذهان راسه یا په ټوله کې له ټکنالوژۍ ډېرې ګټه اخلي، یا هلته روباتونه دي، ډول ډول ماشینونه دي. که موږ دوی ته وګورو، کومه سروې چې یا دغه کومه سروې چې خپره شوې وه د اروپایي هیوادونو په اړه، دلته یو شپږ سلنه د دوی نسل کم شوی وه. یا که چین ته وګورو، هغوی هم په دې وروستیو کې نسل کم شوی، ډېر شوی نه دی، خو برعکس بیا لکه هند او پاکستان دلته نفوس ډېرېږي. که راشو یوازې په پرمختللو هیوادونو کې تم شو، دوی چې ډېره ټکنالوژي کاری، دلته انسانان دې ته تمایل نه لري چې نسل زیات شي، او زیاتره هڅه کوي چې خپل هغه احساسات حتی د روباټونو سره یو ځای کړي، او لکه د انسانانو غوندې دوی سره برخورد کوي. دوی خلک د ټکنالوژي نه هم ډېره ګټه اخلي. څه فکر کوي چې په دغه هیوادونو کې انسانانو نسل به منقرض نه شي، او دغه واک چې اوس انسانانو سره ده، دا به دوی ټکنالوژي ته ور انتقال نه کړي؟
ما فکر احتمال ډیر کم ده، او هغه څوک چې په دغه غربي ټولنه کې یا تاسو چې د اروپا یا مډرن هیوادونو نوم ورکړه، په دغه ټولنه کې دغه سي خپل احساسات له روباټونو سره یا هم غیر انساني یا ماشيني وسایلو سره ابرازوي، د هغوی فیصدي ډیره زیاته ټیټه ده. نو دلیدل کېږي چې هغه کسان چې دغه دا ډول چارې کوي، د هغوی فیصدي نسبتا دوی هغه نورو د ټولنې نورو اقشارو ته، نورو برخو ته چې هغوی له ټکنالوژي څخه سمه استفاده کوي، یا په دې معنا چې خپل ورځني کارونه په سمه توګه د ټکنالوژۍ په وسیله باندې ترسره کوي، د هغوی کچه ډېره زیاته لوړه ده. نو زه د دې احتمال ډېر زیات ټیټ وینم چې دوی به له انسانانو ترمنځ د اړیکو کارونو ته ډېر زیات جام ورسوي. او یو شی چې لیدل کېږي هغه دا چې بدبختانه په دې غربي ټولنه کې چې څه موده وړاندې آلمان د تحقیقاتو وزارت په دې اړه یو راپور هم خپور کړ، هغه دا چې ځوانان ډېر زیات وخت د موبایل سکرین یا د کمپیوټر په سکرین باندې تیروي، او خپل دغه اکثریت وخت هغه سلوي کې دا هم مشخصا لیکل شوي وو چې د اکثریت وخت یې هغه ځوانانو په ټولنیزو شبکو لکه په فیسبوک، په ټیک ټاک، په انسټاګرام کې کېږي. وړاندوینې بیا پلرونو ته کړې وه چې او میندو ته کړې وه چې تاسو خپلو اولادونو ته داسې یو مهالویش وټاکئ چې له موبایل څخه یا له کمپیوټر له سکرین څخه ډېره کمه استفاده وکړي، او که کوي هم هغوی په داسې چارو باندې بوخت وي، یا تحقیق وي، یا زده کړې وي، یا هغه وخت څخه په سمه توګه د استفادې وړ موضوعات باندې مصرف شي. دا یو هغه اساسي ستونزه ده چې په دغه ټولنه کې.
مننه حبیبي صاحب چې وخت کم ده چې دا نور مېلمانه هم راوخلم. شفق صاحب تاسو ته درځم، همدغه پوښتنه له تاسو کوم چې که چېرې په دغه غربي نړۍ کې چې دوی ډېره ټکنالوژي کاروي، که دوی همداسې ادامه ورکړي، نسل ډېر نه کړي او ټکنالوژي ته ډېره مخه راوړي، تاسو څه فکر کوئ چې دوی بیا ټکنالوژي تړي، یا به انسانان به خپل صلاحیت ټکنالوژي ته ورکړي؟
زه فکر نه کوم چې ابي صاحب خبر سره خپل صلاحیت په ورکړه ټکنالوژي ته، مګر یو شی ده چې ټکنالوژي خپل اثر لري. فعلا هغه مقدار د نوي ځوانانو، فیصدي د نوي ځوانانو چې له ګیمنګ سره اډکټ دي، هیڅ کله دونه لوړه نه وڅنه چې اوسه، او دا یو لوی تاثیر دی په سوشل لایف باندې، یا په ژوند کې خلکو سره کوي، د خلکو سره په رابطه باندې لري. د نوی ځوانان چې په راغټیږي دوی په جامعې کې سمسي برخورد نشي کولای، بعضې نور مشکلات لري، نو دا تاثیرات به لري. مګ هم داسې چې یا و نسل مخ په کمبود ده او قشر د طبقې چې دوی نوي نسل نه راوړي، نوي اولادونه نه پیدا کوي، هغه کمیږي. هغه زه فکر کوم علایده مسله ده، په دې خاطر سره چې همدا اوس هم زیاتره اروپا او امریکا کوشش کوي نور ځوانان راوړي چې هغوی دلته کار وکړه. رابطه به له انسان سره د ټکنالوژي په وجه سره یا تاثیر پیلیږي، مګ باعث دي زیاتو د نفوذ د کموالی د شانو زفکر نه کوم چې وشي.
نه شفق صاحب، سار صاحب تاسو ته راځم کلنډ کې دار ته ځواب کوي چې په دې وروستیو کې زیاتره هیوادونو په ځنګل ډول ایټالی دغه چټ باکس چې جی بی ټی ورته وایي دی تړلی و. څه فکر کوي که لکه څنګه چې شفق صاحب یادونه وکړه که ځوانان همداسې د ټکنالوژي سره ډېر عادت شي او هغه ټولنیز ژوند ورنه هیر شي، هیوادونه بړ شي چې ټکنالوژي کارونه یو څه راکمه کړي؟
زما په نظر ټکنالوژي لکه کرپټو کرنسي ډیجیټلي پیسې چې دولتونو لاس ووتي، ټکنالوژي نور دي دولتونو لاس وتلې ده. دولتونو نس کولای زما په نظر کنټرول کی، د دې خلکو انتخاب ده، ځکه خلک څه غواړي په یو ډول نه په یو ډول لاس رسي ورته پیدا کوي. نو د دولتونو په طبيعي خبر د خند به سي، اما مخنیوي امکان نه لري. خبر ده سي زغړم یو خبر کی اضافه کړم، سي د ټکنالوژي پراتلن کی لس مسنوي زکاوت پراتلن کول لس کلو کی یا شلو کلو کی به ډیر زیات بدلون رامنځته کی. او دا د ځوان پر هر برخه کی به ډیر جدي نه نیوزي. مثلا ترانسپورت به مکمل اوتومات کی، لکه اوس تاسو نه په امریکا او اروپا کی کورونه زیره کورونه چې انسانانو مداخله کمیږي، 3D ټکنالوژي راځي چې ډېرې دي، یعنی ساختماني او دغه تعمیراتي کارونه.
سار صاحب په بخښنه سره مخکل دي چې ډېر لاړ شي، دا وخت کم ده. لند ک یو ځوان ته چې توصیه کوي افغانستان کې خلک رادیو وري، هغه چې غواړي د نړۍ سره ځان سیال کی څه وکړي، لندو کې ورته راهنمایي وکړي.
ټکنالوژي به خصوصا په نوې ټکنالوژي دی، یعنی ځان پوکړي. زما په نظر نورو برخو کې که هم یي ټکنالوژي دی وخت، یعنی جدي اړتیا ده. بل ټکنالوژي زما په نظر ډېر انسانان به فلج شي، لکه دا اوس یو تاسوینو نس کولای په اوسنۍ مدرن دنیا کې کار وکړي. یوازنۍ اړتیا نه ده، بلکې اوس زما په نظر فرض ده چې ټکنالوژي باندې ځان پوکي، کنه دنده ځوان ثبات دا ډېرې اوس خطر سره ځکه مخدس ټکنالوژي ډېرې شي کنټرول کې اخیستې دي، لکه پیسې سیب کنټرول کې واخیستل، لکه نور برخه کنټرول کې. نو د ټکنالوژي نه کې نظم په نظر هیڅ دغه نه نوې ټکنالوژي سره دي ځان اپډیټ کی. اپډیټ یوازې
مننه ناصری صاحب، مننه بابا خنی سره. سار صاحب، ناصری صاحب تاسو ته راځم، تاسو رستي خبرې مورم خپل ماسلون ته کڅوې لغواړي او همدارنګه مایکروفون تاسو خدمت کې ده، مهرباني وکړئ. مننه
تاسو
سره
د اوسنۍ ځوانان د اوسنۍ محصلین چې دي کغواړي چې راتلونکي پلاس ونیسي، باید د ټکنالوژي علم زده کړي. بغیر له ټکنالوژي څخه موږ تاسو نه شو کولای چې د مستقل ژوند وکړو. خلاصه که وایو، اوس موږ تاسو ژوند چې ده، موږ تاسو د ټولنیز ژوند چې ده، د ټول ټکنالوژي پورې ورته دی، وابسته دی ټکنالوژي سره. کومو غوته شي کدي صحیح برخه وګورو، ک تعلیمی برخه وګورو، ک هر برخه وګورو، موږ تاسو ټکنالوژي سره
ډېر مننه. ډېر مننه
کوم ورته چې ځوانو لرو باید ټکنالوژي سره استفاده
وکړو. ډېر مننه کور ودان له تاسو ټول قدر منو، د در کمپنی مشر او سافټویر انجینر هغه ملک سهار په کابل کې پیو خصوصي پانتون کې د کمپیوټر ساينس پانځي استاد فهیم ناصری، د المان په تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوات په برخه کې محقق او استاد اسف حبیبی، او د مصنوعي زکاوات ډاکټر اسباون شفق نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې خبري وکړي. لا تاسو قدر من اوریدونکو هم مننه، تر بل خبرونه خېچاره.
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتوبجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.